تشکر از توجهتون.
از شما هم تشکر.
د ماسپښین دوی به جشوی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مزاحمت شي بر کوربم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې مو د کندوز او هلمند د جګړو له تازه جزئیاتو خبرو. خلمړی خبرونه له احمد تکل څخه.
افغان چارواکی وایي د جوزجان ولایت په جرقدق سیمه کې په پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د فراه ولایت مرکز ته نږدې نن هم د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د نوبل د سولې سګنې جایزه د کولمبیا ولسمشر ته ورکړل شوه. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان کومانډو ځواک وایي چې د کندز ښار مهمې برخې د طالبانو له ولکې ایستلې او تصفیه و عملیات به هلته روان وي. د افغان کومانډو ځواک ویان تورن احمد جاوید سلیم پرون خبریالانو ته وویل د کندز ښار د امام صاحب بندر ځینې برخې د ناشر سینما څلور لارې او د سپینزر شرکت ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې دوی لا هم پر هغو سیمو واکمن دي چې پر کندوز ښار د برید پر مهال نیولې وې. طالبانو څلور ورځې مخکې پر کندوز ښار له څلورو خواوو حملې پیل کړې او یو شمېر سیمې یې ونیولې. افغان چارواکي وایي د جوزجان ولایت په جرقدق سیمه کې په پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. په دې سیمه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې افغان ځواکونو پوځي عملیات پیل کړل. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري وایي چې په دې عملیاتو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. غفوري ازادۍ رادیو ته وویل چې دا عملیات به دوام وکړي. امنیتی ځواکونو په بریالیتوب سره هغه سیمې چې په شاتګ ترې کړی وو بیرته نیولې دي. دښمن تښتیدلی، امنیتی ځواکونه به خپل پرمختګ ته دوام ورکړي او د عملیاتو تر پایه به دښمن ته تر دې هم زیات تلفات واوړي. د جوزجان د والي ویان زیاته کړه چې په وژل شویو طالبانو کې د جندلا او انصاري په نوم د دې ډلې دوه سرګروپان شامل دي او لس نور وسلوالې ټپیان شوي دي. د فراه امنیتي چارواکي وایي د ولایت د مرکز په نوبهار او رج سیمو کې نن هم د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د فراه د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد غوث مالیار ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې سیمه کې شاوخوا 200 تنه وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. ښاغلی مالیار وایي کومانډو ځواکونه د جګړې ډګر ته رسیدلي او دا سیمه اوس د دولت په ولکه کې ده. مالیار په دې جګړه کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدی دا جګړه د عمري عملیاتو یو برخه بللې ده. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې درې ملکی وګړي وژل شوي او ډیری کورنۍ هم بې ځایه شوي دي. د یو بل خبر له مخې د هلمند مرکز لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي حوزې په اړوندو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبریال د راپور له مخې وسلوالو د نادلي او مرجې ولسوالیو عمومي لارې نیولې دي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د جګړې له اوږدېدو سره خلک د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي. د سیمې خلک وایي که جګړه نوره هم اوږده شي له لوږې او قحطۍ سره به مخامخ شي. د افغانستان نامتو سندرغاړی ناشناس د د مړینې په اړه اوازې رد کړې دي. ډاکټر صادق فطرت ناشناس چې په لندن کې اوسیږي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای روغ رمټ دی.
بلتون اطمینان میتونم که کوچکترین یک درد سر هم من ندارم. صحتم کاملا سالم است که و محبت شما مرا قوت میده و توان میده که من خدمت خود دو چند و بیشتر از این بسازم.
ډاکټر ناشناس داد سرګندونه وروسته له هغه وکړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د دمړینې اوازې خپرې شوې. د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سانتوس د نوبل د سولې جایزه وګټله. ولسمشر سانتوس ته دا جایزه د سولې د هغې موافقې لپاره ورکړل شوې ده چې د فارک په نوم د وسلوالو له یوې ډلې سره یې کړې. فارک ډلې له تیرو 25 کلونو راهیسې د کولمبیا د حکومت پر ضد وسلواله جګړه کوله. د امریکا د عدلیې وزارت د شپږو پوځیانو په ګډون اته کسان د څباند یو میلیون ډالر په ارزښت د امریکا د حساسو پوځي تجهیزاتو په غلا او له آنلاین لارې د هغو په پلورلو تورن کړي. ویل کیږي چې دا تجهیزات په روسیا، قزاقستان، اوکراین، مالدووا او نورو هیوادونو کې د ای بی سایټ له لارې پلورل شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت پرون وویل چې د تنسی ایالت د فورت کمبل د پوځي اډې سرتیرو دا تجهیزات غلا کړي او پر دوو نورو کسانو یې چې هغو هم تورن شوي پلورلي دي او هغو بیا یاد شوي تجهیزات له آنلاین لارې پلورلي. په غلا شویو تجهیزاتو کې د نښهویشتونکو ټوپکو تلسکوپونه او د ټوپکو او ماشینګنو پرزې او نور وسایل شامل دي. که پر دې کسانو د هغو جرمونه ثابت شي نو تر 15 کلونو پورې د حبس او د 2.5 لک ډالر نقدي جریمې په سزاګانو محکومېدای شي. همداراز په یو بل خبر کې راغلی دی چې یو امریکایي او دوه روسان له امریکا څخه روسیې ته په غیر قانوني ډول د حساسې پوځي ټکنالوژۍ د انتقال په تور نیول شوی دی. د امریکا د عدلی وزارت وای الکسس باریشیف چې روسیې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی دی له دوه روسي اتباعو دیمیتری الکساندروویچ کارپنکو او الکسی کروتلین سره یو ځای په امریکا کې نیول شوی دی. چارواکي وایي تورنو کسانو مایکرو الکترونیک وسایل له امریکایي فابریکو اخیستل او روسیې ته یې صادرول، په داسې حال کې چې مالیه یې هم نه ورکوله. که تورن کسان مجرم وپیژندل شي نو په 15 کاله بند او 1 میلیون ډالر نقدي جریمه محکومېدای شي. د روسیې امنیتي چارواکي د شمالي قفقاز په انګوشتیا جمهوریت کې په دوه جلا عملیاتو کې د داعش ډلې د واسطازي او د 15 نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي د وسلوال نن د غازی یورت په نوم د انګوشتیا په یو کلی او د نظران په نوم په لوی ښار کې ووژل شول. د راپورونو له مخې په وژل شویو کې یو زبیری ساوتیف نومیږي چې اوس له سوریې څخه ستون شوی و او باور دادی چې په سوریه کې د داعش ډلې په لیکو کې جګړه کوله. د چارواکو په وینا ساوتیف د تروریستي بریدونو د تنظیمولو لپاره انګوشتیا ته ستون شوی و. د پاکستان پارلمان نن هغه نوی قانون تصویب کړ چې لمخې د ناموسي قتلونو په سزا کې زیاتوالی راځي. د دې قانون لمخې چې پرون د ساعتونو بحث وروسته تصویب شو، د ناموسي وژنو په قضیو کې مجرمو کسانو ته تر 15 کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي او همدارس د مقتول د کورنۍ غړي نشي کولای وژونکي یا قاتل ته عفو وکړي. په پاکستان کې د ناموسي وژنو په نوم یو زیات شمېر ښځې او نجونې هر کال وژل کیږي. د پاکستان یو شمېر سخت دریځو ډلو د ناموسي قتلونو په اړه له دې نوي قانون سره مخالفت څرګند کړی. او وروستی خبر، د میتیو په نوم د سخت سمندري طوفان له کبله په هایتي کې د مړو شمېر 309 کسانو ته لوړ شوی. پرون د لومړي ځل لپاره طوفان ځپلو ساحلي ښارګوټو ته د ژغورنې ډلې ورسېدې. په همدې حال کې میتیو سمندري طوفان د امریکا سواحلو ته هم رسیدلی. ولسمشر باراک اوباما د دې طوفان قوت ته په پام سره په فلوریدا او جنوبي کارولینا ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. راپورونه وایي د دې ایالتونو له ساحلي سیمو څخه خوندي سیمو ته د 3 میلیونه انسانانو د انتقالولو امر شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوامو د کندوز له تازه جګړو خبرو. هلته بیا جګړه تیز شوې دي. ځینې وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ هم شغې نشته. خو د کورنیو چارو د وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل
هغه امنیتي او ځانګړي ځواکونه چې په عملیاتونو کې دوی مسؤلیت لري او د ښار د پاکسازۍ درجهوال مسؤل لري، دوی خپل منځ کې هیڅ نوع مشکل نه لري. مانګي په لوی احساس هسته.
د هلمند د جګړو په اړه بیا د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر جبار قهرمان وایي
یو راز ودوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کم، دا قوت رزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې به سچو منسجم کم چې تی به د دې شهیدان وسیږي چې نور زه په دې پسې وزم.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره یا سیګار تور پوری کوي چې په تیرو کلونو کې د خیالي پولیسو او عسکرو په نوم معاشونه اخیستل شوي. ازادي راډیو ته ساسو یو شمیره رسیدلې سمسونه لولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 خپریږي. کندوز ته ورځو. له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان دغه اوس په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، د کندوز تازه امنیتي وضعیت څنګه دی؟
مننه شګر صاحب هم د وسر له تاسو سره د کندز جنوبي سند څخه یانه د دوري سر خرګوټي څخه خبرې کومه څو ساعت وړاندې وسلوالو طالبانو د کندز جنوبي سیمه یعنې د ابراهیم خیل سیمو څخه همدارنګه د ناصرانو سیمو څخه د کندز دغه نوی ښارګوټي ته ځای په نوم د دوري سر ښارګوټي یادېږي په ده باندې بریدونه پیل کړي دي. دوی غواړي چې د ښار لاره له هوایي ډګر سره وتړي او د سپکو او درنو وسلو مرمۍ ان د دغه ښارګوټي شاوخوا سیمو ته رارسېږي او له دغه سیمې څخه هم خلک د تېښتې په حال کې دي. او دغه ښارګوټي چې د کندز یو له امنو سیمو څخه یادېږي چې د کندز ډېری ښاریان دلته راکوچېدلي وو. خو په ورته وخت کې د کندز ښاریان وایي چې په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو تر منځ د نه همغږۍ له امله دغه جګړه زندنۍ شوه او د دغه جګړې له کبله ملکي وګړي سخت متضرر شوي دي. همدارنګه په کندز کې د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف عیدین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مرکزي حکومت او د کندز سیمه ییزه اداره د دغه ښار د پوره پاکولو په اړه جدي او قاطع اراده نه لري ځکه دغه جګړه زندنۍ شوه. هغه دا هم ویل که چیرې په یو دوه ورځو کې دغه ښار پاتې نه شي ممکن دغه جګړه یو میاشت یا شل ورځو ته وغځول شي. خو بیا په ورته وخت کې د کندز دیوالي ویان سید محمود دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د کندز ښار په یو شمېر څنډو کې لکه جنوبي څنډو کې شمالي څنډو کې همدارنګه غربي څنډو کې تصفیه عملیات روان ده او په یو شمېر سیمو کې پرمختګ هم کړی ده. هغه وایي چې دوی هڅه کوي څو په دغه عملیات کې له احتیاط سره کار واخلي ځکه وسلوال طالبان له استوګن ځای څخه پر افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. دوی وایي چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي.
آریان صاحب په تیرو څو ورځو کې الوتکو هم په دې جګړې کې برخه واخیستله، څرنګه نن الوتکې بمباري کوي او کنه؟
نن ورځ خو اصلا د کندز فضا کې جنگي هلیکوپټر نه لیدل کېږي او نه ګرځي راګرځي. تیر ورځ جنگي هلیکوپټر ګرځېدلې خو ملکي وګړي وایي چې دغه جنگي هلیکوپټرو د ډزو په پایل کې زیاتره ملکي وګړو ته زیان رسېدلی او ملکي تاسیسات عامه تاسیسات باندې مرمۍ لګېدلې له کبله سوځېدلې دي.
په تیرو درې څلورو ورځو کې چې کله کمانډو ځواکونه کندز ته ورسېدل، دوی د امام صاحب د بندر خواته او د سپینزر شرکت خواته په جګړو کې برخه واخیسته. د دورې په جګړې کې هم چارواکو تاسو ته ویلي دي چې کمانډو ځواکونه پکې برخه اخیستې ده؟ کمانډو ځواکونه
چارواکي وایي چې کمانډو ځواکونه د ښار دننه یعنی دغه د سپینزر شرکت سره همدارنګه د کابل بندر سره داسې د کندز ښار غربي څنډه جوړوي او د امام صاحب بندر لور ته چې بالاحصار سیمو کې دلته په جګړه کې له طالبانو سره ښکېل دي. دوی وایي چې د کندز سیمه چارواکي وایي چې په یو شمېر سیمو کې دوی تصفیه عملیات پیل کړي دي او د کندز په یو شمېر د ښار یو شمېر سیمو کې دوی د دفاعي فعالیت کوي.
د کندز ښار تقریبا ټول بشپړ بند دی او کنه ځینې سیمو کې دوکانونه خلاص دي؟
بله، خپل ښار چې دی په بشپړ توګه تړلی دی. د ښار چیرې چې د کابل نن پوځي ده هرې خواته پوځي وسایط او پوځیان لیدل کېږي، دوکانونه تړلي دي. خو د کندز ښار څخه لرې د جنوبي څنډه چې دغه دورې سر ښارګوټی ورته وایي یا د دورې زیر دوره چې ورته وایي په درې کې ده، هلته دوکانونه خلاص دي. دلته سخته ګڼه ګوڼه ده، له تخار څخه دور دې څخه په موټرونو کې بانجان رومیان کچالو دغسې خوراکي توکي راوړي چې خلکو ته پیاندې نوبت نه رسېږي. په قطار کې ورته ولاړې چې څوک ګلپیان واخلي، څوک یو څه خوراکي توکي واخلي د خپل کورو ته بسي. د ښار اوسېدونکي د اوبو له نشتوالي سره او د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخامخ دي.
اجمل آریان مننه. بیا هم د کندز امنیتي وضعیت تعقیب او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندز کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات په بریالیتوب په مخ روان دي او دغه ښار مهم سیمې له طالبانو نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیقي وایي طالبانو په کندز کې د خلکو په کورونو کې ځای نیولی او دغه چارې افغان ځواکونو ته ستونزې جوړې کړې دي. زموږ همکار په کابل کې محمد حدیث پردیس له صدیقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د کندز د امنیتي وضعیت پوښتنه کړې.
د کورنۍ چارو وزیر پرون خپل کندز ته راغلی او تر اوسه هم په کندز کې دی تر څو د هغه عملیاتونو چې د کندز د ښار د پاکسازۍ دپاره روان دی هغه خپله وګوري وڅېړي. مجموع کې زموږ د ځانګړي ځواکونه د پولیسو او د ملي اردو ټول په عملیاتونو کې بوخت دي. پرون شپه هم په څو موردو کې په څو ساحو کې د ښار تصفیې عملیات ترسره شول او هلته طالبانو ته ډېر تلفات راوښتي. تېره ورځ یو بل لوی عملیات هم په خپله د کندز په ولایت کې او شاوخوا سیمې کې ترسره شو. د شار چې قاری شمس الدین چې طالبانو نام نهاد والی و په تخارو کې هغه هم د کندز ښار جګړې ته راغلی و هغه له منځه تللی. ټول کوشش دا دی تر څو ښار ژر تصفیه شي او خلکو ته پاره مرسته ورسیږي.
تاسو په کندز کې هستئ، د حالاتو جاج به مو اخیستی وي، اصلي علت په څه کې و چې تقریبا دغه عملیاتو 4-5 ورځې کېږي چې دوام لري او خلک شکایت کوي چې په جنگ په کوڅه په کوڅه د کندز په ښار کې روان ده؟ د دې عملیاتو د اوږدې دو اصلي علت په څه کې و؟
خوشنې سره چې ترورستان طالبان دوی د خلکو په کورونو کې ځای نیولی، هغه ترورستي تکتیکونه دوی استفاده کوي چې د خلکو په منځ کې دي او د هغه دینه هم خلکو ته زیان رسوي نو دغه یو لوی ستونزه ده. د دې خاطر هم زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په احتیاط باندې او په ډېر کوشش دا دی تر څو د یو خوا خلک وژغورل شي، خلکو ته کوشش کومک وشي، د بلې خوا دغه ترورستان له منځه لاړ شي.
د همغږۍ په رابطه کې راته ووایاست چې په کندوز کې که څه هم تاسو یو ځای پورې اشاره ورته وکړه خو ولیکن بعضې شکایتونه موجود دي چې په کندوز کې پولیس، ملي اردو او امنیت ملي ځواکونه دوی چلته موجود دي، څومره په خپلو منځو کې همغږي دي؟
هغه امنیتي او ځانګړي ځواکونه چې په عملیاتونو کې دوی مسؤلیت لري او د ښار د پاکسازۍ درجهوال مسؤلیت لري، دوی خپل منځ کې هیڅ ډول کوم مشکل نه لري. مانګي په لویه سطح سره د پولیسو ځانګړي ځواکونه او د ملي اردو کمانډوګان په ګډه سره مشترکه کار کوي. د ملي امنیت سره موږ په دغه سطح کې هیڅ کوم مشکل د مانګي نه لرو. د کورنۍ چارو وزیر هم تل راغلی دی چې جنرال صاحب مراد علي سره دوی برنامه ګوري او هغه ضرورتونه چې هی ورته رسیدګي کوي، یعنی د اکمالات او مهمات یا د هماهنګۍ د یو ځای دغه عملیتونه پرمختګ هیڅ کوم و ستونزه نشته. پلان شته، پلان د تصفیې دپاره شته، دغه پلان د اجرا یعنی اقدامات لاس لاندې نیول شوي دي او پیشرفتونه هم شته. د تېرې شپې یوازنۍ دغه عملیاتو چې ما تاسو وویلو دغه د همغږۍ او د ډېرو کوښښونو په نتیجه کې منځته راغلی.
د وروستۍ پوښتنې په توګه چې دفاع وزارت سره مونږ خبرې وکړې، هغوی ویلي چې په کندوز کې د سیمې د وسلوالو ډلو یا ترهګریزو ډلو وسلوال هلته راټول شوي، مثلا د ازبکستان د تحریک اسلامي او یغوري او نورو ته اشاره وکړه. په دې رابطه ستاسو وروستۍ ارزونې څه
دي؟ شکمن شوم چې طالبان د نور هغه منطقې ترهګري ډلو سره رابطه لري، نږدې رابطه لري. دوی هم ترهګر ډلې دي دلته. دا چې د کوم هېواد د دوی سره شته دلته دا خو وروسته معلوم شي، اما اوس زموږ ټول اساسي تمرکز تر دې دی تر څو دغه ساحې ته شته شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي و چې د کندوز د جګړې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. له یوې خبرتیا وروسته تاسو له دې خبرو چې د کابل کندهار لوی لاره تړل شوې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د زابل چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو نن کلات ته چیرمه لاره وتړله. صادق رښتینی له سیمې په ټلیفون راسره دی. صادق رښتینی، ستاسو معلومات څه دي؟ په دقیق ډول په کومه سیمه کې طالبانو لاره بنده کړې؟
شبر صاحب، اول خو تاسو اوریدونکو ته سلام. نن تر غرمې مخکې وسلوالو طالبانو د کابل کندهار پر لوی لار د زابل مرکز کلات نږدې د نورک په اسنخیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو پر اکمالتی کاروان حمله کړی ده او دغه لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. ما څو شېبې مخکې د زابل د والی د ویان ګل اسلام سیال سره خبرې وکړې. دی وایي چې د وسلوالو په حمله کې د اکمالتی کاروان یو ټانکر موټر ویجاړ شوی دی او موټر چلوونکی یې هم وژل شوی. د سیال په وینا دغه لار اوس هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده او سیمې ته د زابل د امنیت قومندان میرویس نورزی او د لیوا د قومندان په مشرۍ امنیتي ځواکونه رسیدلي تر څو دغه لار بیرته د ترافیک پر مخ خلاصه کړي. په دې باره کې سیال څو خبرې واورو.
یو اکمالاتي کتار چې کندهار ته تللو د شاوسن خیرو منطقه کې د نورک شاوسن خیرو منطقه کې دښمن باندې برید کړی دی. هغه ټانکر دی یوسره دی ټانکر لاره بند کړې ده. اوس قومندان د امنیت او همدارنګه د لیوا مشر دوی ورغلل سره د ماشینونو تر څو دغه لاره خلاصه کړي. هماغه موټر چلوونکی چې په هماغه موټر کې وو دوی ویشتلی دی، هماغه یو شهید لرو دی موږ سرباز.
دا د سیال خبرې وي او دوی وایي چې په سیمه کې عملیات روان دي او یو شمېر وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي چې دقیق ارقام یې نه دي معلوم. البته وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی دی او د امنیتي ځواکونو د زیات شمېر موټرونو او وسایطو د ویجاړولو ادعا کوي. او د کابل کندهار لویه لار هغه ده چې سلګونه موټران هره ورځ پکښې ورباندې تګ راتګ کوي چې اوس د لارې د بندېدو له امله په دواړو غاړو کې دغه موټران بند پاتې دي.
صادق رښتینی مننه. و موردل چې وسلوالو طالبانو نن کلا ته څیرمه د نورک په سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوه کاروان حمله کړې ده او د افغان چارواکو په وینا یو تن په دې برید کې چې هغه موټر چلوونکی وشل شوی دی او افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي څو لاره بیرته خلاص کړي. بیا هم په سیمه کې پاتې شو خو لږ ورهاخوا هلمند ته مخه کوو. د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وای د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیلوي چې د وسلوالو لاس تلویدلې دي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس تای لنور تفصیل سره.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازی او په دې ولایت کې د ټول اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمان وای د وسلوالو لخوا د لشکرګاه د سکوت مخه نیولې ده او ډیر ژر به د خسرتیرو په واسطه عملیات پیل کړي چې د هلمند په لورو ولسوالیو او نامناسبو سیمو کې ځای په ځای ول. عبدالجبار کرمان چې د جمعې په ورځ په لشکرګاه کې په یوه خبري ناسته کې معلومات ورکول ول د لشکرګاه تر پولو د جګړې د رسیدو د عوامرو څخه یوې د ځواکونو ترمنځ نامژغي او بل د اوغو تیت او پاشلې موقعیت دی، ځکه نو د یو شمېر سیمو څخه سرتیری راټول کړي دي او غواړي په منظم ډول د غو څخه استفاده وکړي. ښاغلی کرمان وویل په دې وروستیو دوو میاشتو کې پاکستان ډېره هڅه وکړه چې د نړیوالو فشارونو سره سره د وسلوالو یو شمېر مرکزونه او شوراګانې هلمند ته رانقل کړي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه هدف ته د دوی د رسېدلو مخه ونیسي.
خصوصا په دې اواخرو کې پاکستان جدي جدوجهد په دې کې کوي چې دغه نړیوال فشار لاندې چې دی باید په افغانستان کې د دې لپاره بستر پیدا کړي، په اصطلاح باندې چې دغه خپل د ده تر اداره لاندې یو تعداد د معقول خلک په اصطلاح باندې چې د خپلو خلکو په وژنه باندې مصروف او د پردیو د ګټو د تامین دپاره که دوی د هغوی د ژوند کولو د بودوباش دپاره په کور کې دننه په افغانستان کې دا بستر پیدا کړي او په هغو کې زموږ هلمند انتخاب کړی وو. دوی خپل ټول اقتصادي سیاسي اجتماعي ټول نظامي توانمندي په دې بسیج کړل چې دوی باید دغه ارمان ته ورسیږي. ولی بیا هم زموږ مصالح قوتونو څخه مننه کوم چې دوی سره سره تر دې ټولو مشکلاتو وتوانېدل چې د دوی دغه خوب په اصطلاح باندې دغه خبره د په عبور لاوي کې او حالات دغه نقطې ته راولي چې نن ماته دغه جرأت راکړي چې نن زه ستاسو د مطبوعاتو د لارې څخه ملت ته دومره په صراحت ویلی سم چې نور په اصطلاح باندې تاسو د دې شایدانو وزیږي چې ته توپک جواب څنګه ممکنه ده چې په توپک ورکړو.
سره له دې چې د تیریونی رئیس د لشکرګاه د دوهمې او درېمې امنیتي اوزو پر کمربندي پوسټو د وسلوالو بردونه ادامه لري، خو د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کرمانول نور به افغان ځواکونه تر شا نه ځي او په ډیرو لنډو ورځو کې به د ښار په څنډو کې روانې جګړو ته د پایټک کښېږي. هغه یو ځل بیا پر وسلوالو غږ وکړ چې سوله وکړي او روانه مازله د جګړې د لارې نه هوارېږي. کارمن په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته د خانشینو ولسوالۍ د پرېښودلو مسلې ته په اشاره وویل، ځواکونه باید سره منظم کړو، د هغو امکانات او وسایل باید برابر سي چې په نورو سیمو کې په خاص ډول د وسلوالو پر یو شمېر مرکزونو باندې عملیاتو ته چمتووالی ونیول سي
چې موجوده وضعیت په سل کې سل د ته کنټرول ورسو. تاسو اطمینان ولرئ چې موجوده پیلي په اصطلاح باندې زموږ نظامي او سیاسي حالت چې په هلمند کې حاکم دی دا به پښوی حتی په اصطلاح باندې ډیر ژر په لنډو ورځو کې تقریبا اوس هم تر ډیره حده پورې مدات وانایي د تکمیل حالت کې ده. ولې زه یو ورځ و دوی و درو کې به دا قوت دومره درته تحکیم کم، دا قوه رزرفونه به دومره درته په اصطلاح باندې بس چې منسجم کم چې ته به د دې شاهدان اوسېږي چې نور زه په دې پسې وزم دی دې په دې پوسی.
عبدالجبار کرمان که هم یو ځل څلور میاشتې وړاندې هغه مهال چې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ نښتو په مرکزي او شمالي ولسوالۍ کې زور واخیستی او په ځینو سیمو کې وسلوال وتوانېدل ډېرې سیمې په لږ وخت کې تر خپل ولکې لاندې راولي، د دې ولایت د ټولو ځواکونو د اوپراتیفي ګروپ مشر په حیث دنده واخیستله، خو اوس یو بار بیا په داسې حال کې په ورته دنده کې هلمند ته راځي چې د دې ولایت 15 ولسوالۍ په مکمل ډول او د اوو نورو ولسوالۍ د مرکزونو پرته نورو ټولې د وسلوالو په ولکه کې دي او هره ورځ د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند سخت بردونه او جګړې دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د امریکا په مرستو د سر ادارې سیګارد د امریکا له دفاع وزارت څخه د افغان امنیتي ځواکونو د خیالي غړیو په باب د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه اداره وایي د زرګونو خیالي افغان سرتیرو په نامه پیسې ضایع شوي دي. په پوځ او پولیسو کې خیالي سرتیري هغه دي چې په حقیقت کې موجود نه وي خو په نامه یې معاش اخیستل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي په افغان پوځ کې د خیالي سرتیرو مخه نیولې ده. سالم محمد صالح راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د امریکا له دفاع وزارت یا پینټاګان څخه د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د لسګونو وزارت خیالي سرتیرو او پولیسو د راپورونو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ویل سوي چې د امریکا حکومت له 2002 میلادي کال راهیسې د سختریزو وسلولو پر ضد په مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د څه باندې 8.5 میلیارد ډالرو په اندازه مالی مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو متحدانو د روان میلادي کال په لومړیو کې ژمنه وکړه چې لږ تر لږه تر 2000 میلادي کال پورې به د افغانستان پوځ او پولیسو ته د کال شاوخوا 15 میلیارد ډالر برابروي. خو د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو په هغه لیک کې چې د امریکا دفاع وزارت ته لیږلې ویلي د دغو پیسو یو اندازه شای په درغلی سره پر هغو پوځیانو لګول سوي وي چې اصلا د افغان قواو په لیکو کې موجود نه و. ویل سوي چې دغه لیک په اګست میاشت کې لیږل سوی و خو د جمعې په ورځ جزئیات په رسنیو کې خپاره شول. په لیک کې ویل سوي په ورکړل سویو ارقامو کې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر زیات شول سوی، حال دا چې د هغوی اوسنی شمیر تر دې کم دی. دا هغه څه دي چې د افغانستان دفاع وزارت یې نه مني. د دغه وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کړې د دغه سیمه واردو مخه ونیسي.
فکر کوم چې په وزارت دفاع کې دا سیمنه ای کې ای همونګ د دې په مورید باندې ډیر حساس یو خپل وزیر دفاع ولوی درسیز همیشه د دې مواردو چې مشابه موارد چې پیدا شي د دوی په مقابل کې په ډیر جوت توګه او قوي مبارزه کې او تقسیم موارد چې موجود یې هم مونږ په ډیر حساس توګه په دې لته کې یو سي د سم موارد بيخي په وزارت دفاع او د ستر درستیس په مربوطات کې رامنځته نشي.
د افغان امنیتي ځواکونو شمیر دا مهال شاوخوا 3,00,000 شول سوی خو ویل کیږي امریکایي چارواکي فکر کوي د دوی اصلي رقم شاید تر دې لا کم وي. د افغان امنیتي ځواکونو یعنی اردو او پولیسو د شمیر په اړه د سیګار ادارې د مشر د لیک جزئیات په داسال کې خبريږي چې افغان ځواکونه د افغانستان په شمال او جنوب کې له دولت ضد وسلولو سره په جګړه بوخت دي. دوی له دوشنبه راهیسې په کندوز کې له وسلولو طالبانو سره په پوځي مبارزه بوخت دي. په هلمند او فراه کې هم افغان ځواکونه په ورته مبارزه اخته دي. په ورستیو کې د هلمند امنیه قومندان مل پاسوالا قانور کینتوز وویل د هلمند د پولیسو په 10,000 کسیزو تشکیلاتو کې 15,000 تنه یې خیالي و چې معاشونه یې د ده په وینا تر کورنیو چارو وزارت پورې د ځینو کسانو جیبونو ته تلل. د رویټرز اجنس په حواله د امریکا دفاع وزارت په افغان امنیتي ځواکونو کې د درغلۍ او اداري فساد د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي چې د پولیسو او سرتیرو لپاره یې بایومیټریک سیستم ایجاد کړی دی. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې مشر جان سوپکو ویلي دغه سیستم هغه وخت اغېزناک تمامېږي چې د افغان پوځیانو شمیر دقیق تثبیت شوی وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالوسیع ارمان له لوګر لیکي طالبان باید نور سوله وکړي. مسعود هوتک له کندهار لیکي هغه خلک چې پر حکمتیار اعتراض کوي هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي. عزت الله د غزنی له مقر لیکي د بروکسل د غونډې مرستې باید ولسمشر اشرف غنی د برېښنا او بیا رغونې پر پروژو ولګوي. نادر له خوست لیکلي دی د افغانستان د خلکو بریا په سوله کې ده نه په جګړې کې. یار بادشاه سالت له خوست لیکي له ولسمشر څخه هیله لرم چې هغه او بخښې دی وای چې ل ولسمشر څخه هیله کوم چې له هغو ولایتونو څخه چې مسونه دي پوجان هغو ولایتونو ته واستوي چې هلته جګړه روانه دي. نعمت الله صابر لیکي د جګړې له دواړو لورو هیله کوم چې د ملکی خلکو د مال او ځان د ژغورلو لپاره پوره هڅه وکړي. یوسف احمدی هم ورته غوښتنه لري. د خوست له ځاځي میدان لیکي له افغان ځواکونو او طالبانو غواړم چې د ملکی خلکو ژوند ته د جګړې پر مهال پام وکړي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان کمانډو ځواکونو د کندز ښار مهمې برخې د طالبانو له ولکې ایستلي او هلته تصفیوي عملیات روان دي. امنیتي چارواکي د جوزجان ولایت په جرقدوق سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د دوو قمندانانو په ګډون د اتو طالبانو د مړینې او د لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د فراه امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په نوبهار او رج سیمو کې شاوخوا 200 طالبانو حمله کړې او نن هم په دې سیمه کې جګړه روانه ده. د افغانستان نامتو سندرغاړي ناشناس د مړینې په اړه اوازې رد کړي. ډاکټر صادق فطرت ناشناس له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولنیزو شبکو کې د مړینې اوازې رد کړي او وی ویل چې روغ رمټ دی. د کولمبیا ولسمشر خوان مانوئل سانتوس د نوبل د سولې جایزه وګټله. سانتوس ته دا جایزه د سولې د هغې موافقې لپاره ورکړل شوه چې د فارک په نوم د وسلوالو له یوې ډلې سره یې کړې. د روسیې امنیتي چارواکي د شمالي قفقاز په انګوشتیا جمهوریت کې په دوه جلا عملیاتو کې د داعش ډلې د یو استازي او د 15 نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د عدلیه وزارت د شپږو پوځیانو په ګډون ټول اته کسان د څه باندې یو میلیون ډالرو په ارزښت د امریکا د حساسو پوځي تجهیزاتو په غلا او له آنلاین لارې د هغو په پلورلو تورن کړي. او رستای خبر د میتیو په نوم د سخت سمندري طوفان له کبله په هایتی کې د مړو شمیر 309 دیرش کسانو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، خو البته یو یادونه کوم چې ل دریو تر څلورو بجو ولایت په ولایت پروګرام کې د لغمان په اړه اوریدل شي. د لغمان چارواکي مودې پروګرام تر بللې دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلي او د ولایت ستونزې ل چارواکو سره شریک کړئ. اوس په د لغمان څنګه ته کونړ ته مخه کړو. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې په لسکونو قومي مشرانو او دیني عالمانو پخواني ولسمشر حامد کرزي ته د لوی جرګې په خیمه کې شوی سپکاوی وغانده او له حکومت یې وغوښتل چې هر څوک د ملي شخصیتونو سپکاوی کوي باید سخته سزا ورکړل شي. تیره اونۍ په کابل کې د برهان الدین رباني د 5م تلین پر مهال د حامد کرزي پر ضد ځینو کسانو شعارونه ورکړل. په څوکۍ کې تر سره شوی غونډې ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی راپور یې راکوي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې د پوخانی ولسمشر کرزي په ملاتړ او د هغه د توهین کوونکو د غندنې پاړه غونډه جوړه شوې وه. د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر ډاکټر سلطان محمد عظیمی ازادۍ راډیو ته وویل
چې هر څوک د قوم سپکاوی کوي، ملت ته سپکاوی کوي، اکابر ته، مشرانو ته سپکاوی کوي او نظام ټکنه کوي، هغه ته د حکومت جزا ورکړي، ځکه دا یو تکراری مسله ده او که حکومت ورته جزا ورنه کړي نو قومونه به په یو ناورین اخته.
ډاکټر سلطان محمد او نور کسان وای که څه هم چې حامد کرزي د خپل واکمنۍ پر مهال همدغو کسانو ته بیلابیل لقبونه، چوکۍ، سیاسي، نظامی او اقتصادي امکانات ورکړل، د همدغو امتیازاتو په درلودو یې دولتي او شخصي ځمکې غصب کړي، خو بیا هم د کرزي ښه سترګو ته ونه درېدل او نن یې سپکاوی کوي. هغه وای په کار خدا و چې کرزي خپل کرلې فصل په خپل ریبلې وای، خو دلته د یو ملي شخصیت سپکاوی د ټول ملت سپکاوی دی او دوی دغه توهین کوونکی ته سخته سزا غواړي.
چې کرزی صاحب دې ته رشد ورکړی دی او ډیر خلک افغانان دا په دې باندې ګلمن هم دي.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر ملک خان پاچا له افغان حکومت غواړي چې هر څوک ملي شخصیتونو ته سپکاوی کوي باید په عام محضر کې سزا ورکړي شي.
رئیس جمهور صاحب خان امید کرزی او داسې د اشرف غنی او یاد نور غازیان سپکاوی چې په افغانستان کې کیږي زما غوښتنه ستاسو د میډیا د لارې نه اشرف غنی چې اوس رئیس جمهور دی نه مې غوښتنه ده چې داسې اشخاص دې په سر چوکۍ ځوړل شي ځکه چې دا یوازې د کرزی او یاد دی توهین
خلق وای دا لومړی ځل نه دی چې کرزی غازی امان الله خان او یا هم نور مشرانو ته سپکاوی کیږي بلکې لدې وړاندې هم څو ځله دغه ډول عملونه تکرار شوي. نه یې پخوانی ولسمشر کرزی په خپل حکومت کې مخه ونیوله او نه هم تر اوسه اوسنی حکومت په دې بریالی شوی چې توهین کوونکي ونیسي او سزا ورکړي.
مخکې تر دې چې اجمل تورمان ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړي او په دې پروګرام کې ساسو په ژبه شپې پیغامونه خپاره کړي خوست ته مخه کوو. په خوست کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشان او مخور له افغان حکومت غواړي چې د دوی د یو تن قومي مشر ملک عمر خان وزیر د وژنې قضیه وڅېړي او د پیښو عاملانو ته د جزا ورکړي. دوی د خپل نور مشان او مخورو د ساتنې غوښتنه هم وکړه. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجیب الله خیل راپور لري.
د وزیرستان یو کډوالو مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د یو تن قومي مشر ملک محمد عمر خان د وژنې قضیه تعقیب کړي او د دا ډول هدفي وژنو د مخنیوي لپاره دی جدي تدابیر ونیسي. د وزیرستان یو کډوالو یو تن دینی عالم مولوي عبدالخالق حقانی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ملک عمر خان د کډوالو د حقونو یو کلک مدافع و باله
چې د کومه واقعه د عمر خان د افغانستان په مځکه په کوم شه جوړه شوله خدای په حق ورسېدلو میجو ټول قبایل د خبره تردید کی چې دا ډیر جوتای وشو د بامشا د کوم د پورا د مهاجرین د کډواله د پورا خیر غوښتو. دا مطالبه مې دوه چې کچیر د نمونه هدفي وژنې کیږي نو دا به د هر یو شخصیت د په خطر شو او غورځيږي.
مولوی عبدالخالق حقانی وړاندې ویل چې ملک عمر دین د خپل قوم د خیر خواهی او ستونزو د حل لپاره ډیره هڅې او کوښښونه کول.
د کوم په لحاظ سره خو عمر خان ملک لکه ډیر خوري کړی دو ډیر مهنت یې کړی دا کډول د مشون دا جرګې به د جوړولې او د کوم خیر به غوښتلو او خیر غوښتین کوي خیر جوړوین کایو او د کډواله د پر بهرانه مناده خوري مهنت کړل.
په خوست کې د کډوال یو بل تن مشر ډاکټر حیات محسود وای ملک عمر خان ترزانی مفاداتو د قوم ګټو ته لومړیتوب ورکاو.
عمر خان وزیر د میش ډیر مخاور سپینجیرای او زړاوار پیوړای مشر و چې څومره موده نشدنه په ژوند څو غونډه وشولې د مهاجرینو د پورا د حقوق نه ډیره دفاع کوله او په هر دوشه د خپل ځون په زوی د قوم ته ترجیح ورکوله چې کیم غریبون دي به سهار خالته دغه پورا د غشتنه کوله.
ډاکټر حیات محسود زیاته کړه چې ملک عمر خان مخکې په پاکستان او بیا اوس دلته په افغانستان کې د قوم په خدمت بوختو. نوموړي هم د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د مشرانو د ژوند د تحفظ او خوندیتوب لپاره تدابیر ډیر کړي.
کدله تاو که پاکستان شو اده د خیر څو سره دلته هم وخت ورو او د دولت افغانستان میج د غشتنه هلري چې کیم پوته مشورون دي د کومي مشورون دي مخاور مشورون دي اده د تحفظ یقیني کو او د تا دادا سه یو حفاظت ژوند ورکو چې د تا تکشلای د مهاجرت ژوند تیر کو چې هر څومره وخت تیرو.
د خوست والی وایان مبارز محمد زدران په خوست کې مشت وزیرستاني کډوالو او مشتران ته ډاډ ورکوي چې ځای کشفي امنیتي ورګرنه به د ملک عمر خان د وژنې قضیه تعقیب کی او عاملین به د قانون منګولو ته وسپاري.
د ټولو وزیرستاني کډوالو ورونو ته فامیلونو ته ډاډ اطمینان ورکو چې دغه موضوع په ارتباط به افغان دولت په ځنګړې توګه ولایتي اداره دوامدار پلټنه کوي تر څو هغه څوک چې په دغه بوګنون کې ته کلاس لري هغه تثبیت او ونیول شي.
د خوست والی وایان مبارز محمد زدران وړاندې ویل لمخ کې د ګلان پکیم کې د کډوالو د امنیت د خوندیتوب او نظم د تامین لپاره د پولیسو او امنیتي حوزه موظفه شوی. د خوست والی وایان ویل کچېره د ګلان په ګډون د خوست په هر سیمه کې کډوال په ځانګړي ډول مشرانې په کوم علت د خطر احساس کوي کولای شي پوځي ادارې خبرې کړي تر څو مخکې مخکې د امنیتي ارګانونو لخوا د خطر او تهدید مخه ونیول شي.
د افغاني سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغاني سیم شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې لپیل کوو د ازادۍ اوریدونکو د نن په خبرونه چې زه اجمل تورمان کوربه یم او د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په سر کې پیغامونه اورو او بیا هم د یو شمیر پیغامونو په اړه له مسؤلینو سره خبرې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شاهد حکیانی مولنګر حال ولایتنا درجانا پنګر حال ولایت کې د شنیوار په ساحه کې د تورخم او مارکو پر عمومي سړک باندې د سیمېزي پولیس یعنی اربکیانو پوسټ چې موجود دي ته شپې له لاسو بجټ خرابوي او د غلطه کلکو راتلونکو مسافرو جیبونه غلا کوي. البته له موټر نه راکیبات یو د غوي جیبونه ګوري، د غوي نه پیسې، موبایلونه او داسې نور قیمتي سامانونه اخلي. زمانه امنیتی چارواکو او داسې نورو لړپورو چارواکو ته کهنه ده چې د دې پلاتن او تحقیق وکړي. قسم په الله چې خلک یې ډیر زیات تنګ کړي دي، هیڅوک نشي کولی چې له لاسو وجه څخه ورسته، حتی که مریضان هم موجود دي، په لاره باندې ډیر زیات کیږي. هغه پولیس په داسې شکل کې راوځي چې د هغه خلکو ته پوتی وي او له خپل پوسټ څخه لس یا شل متره لري راوځي او د خلکو جیبونه غلا کوي. هله د زما پیغام خپور شي. السلام
علیکم. زه د خوست ولایت نه خبرې کوم، انجینر سادات. دلته کې مونږ ډېر مشکلات لرو او مشکلات هغه دي چې زمونږ ولسوالۍ کې دغه کارګي دورې نه تر اوسه پورې جنکیو مکتب نشته. باید دولت څخه مده غوښتنه ده چې باید دلته د جنکیو مکتب جوړ کړي. راته بل پلونه دي، هغه پخوانۍ خامې سړکې دي، غل پکې واچوي دي. ملي په وستون کوم کارکوونکي دي، بیا غل بیا دوې درې میاشتې کېږي یا اوبه راشي یا خوښ شي راشي، غل بیا ونه یوسي. باید موږ ته سړک پوخ کړي او جنکۍ مکتب ورته جوړ کړي. جنکۍ مکتب یو په مغه کې لارو، موږ دوی لسی چې لارو په خوست کې دي، مرکز کې نور موږ د خپل ولسوالۍ کې مکتب نه لرو. نه ثانوي مکتب شته، ابتدایا شته، بالکل مکتب نشته. باید جنکۍ مکتب موږ ته جوړ کړي. بس دا زموږ غوښتنه، باید سرواګو ته ورسو ورسوي موږ ته. وسلام.
زنه چې ګل درونی را درو داتو سره نه تاسو سره په تماس کې زموږ دا مشکل زموږ تر ما دی واه او پاتې دا اوته هرڅ هغه څنګه کوم دا راځي او واه زرا روپي او دې او راځي 15000 ول دا دوه میاشتې دی چې زموږ تکاوت نه ول کی زموږ دا ازادي عادل ساده دا زموږ دا پیغام خور کی. والسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د روزګان ولایت خبره کوم، نوم یې غولی دی. زه د ټولو چارواکو څخه دا هیله لرم چې زموږ روزګان ته جدي پاملرنه وکړي. لارې بند ده، چې د شانو قیمتونه اوویشته رسېدلي دي. مسلین په روزګان کې پاته دي، خپل قیمتونو ته رسېدلی تللی. په یو کیلومتر کې جنګ روان دی. د قومندانۍ الټاورانو به انتقال شروع دي. قومندانې سیپا ورکړې ده، امیرانې سیپا ورکړې ده. اخر دا ولایت چا ده پاره دی. د نورو چارواکو ته هیله لرم چې روزګان ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد جماد زابل ولایت رسیدون کوم. تاسو په ولایت کې مرسیتلان د درې څلور کال کېږي چې بند دي. مخته روغلی ولی بند کړي وو، څلور غلی نه یو کله لیدل نشته او دې مرسیتلان نه خلاصې دا ولی خو دغه دی وا مسل دغه پر شریک کې دا مرسیتلان ولی نه خلاصې دا ولی څلور ولایت کې خلاصې او د موږ په ولایت کې دا مرسیتلان بند دي. خالد زغ امنیتی چارواک تصفریږي په ګرځي او موږ دولتي خلک نه په ګرځي. خالد دا دغه روان.
السلام علیکم. زه چې کله د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ سره په تماس کې یم. د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ باندې په سوال مخالفت نشه خو هغه راته خبرې دي. د کندهار ولایت د شاولي کوټ ولسوالۍ مې سره کړې ده. کچری کومر چې اوسې ته تاونه کې شای چې دا سوال مخالفین له استه ود وی والسلام علیکم.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد د خوست ولایت څخه خپل درانه سلامونه د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. خدای دې وکړي چې زما دا بي وسه او بي کسه غریبانه سلامونه ټول خلکو ته منظور، قبول او منظور شي، او ټول د افغانستان بي وسه بي کسه هغه که په داخل کې دي او که د داخل نه بهر دي، دا بي وسه او بي کسه پیغام ورسېږي. زما پیغام دا دی چې ای د افغانستان ولس، غریب او بې وسو او بیچاره او خلکو، خدای دې وکړي چې زما په دې پیغام باندې ټول عمل وکړي. پیغام مې دا دی چې د افغانستان ولس باید خپل کور په خپله جوړ کړي. هیڅوک نشته چې توته ستا کور جوړ کړي، خپل کور به په خپله جوړوي. کله که دې وسړي د بم سر وڅاڅي، نو که په خپله یې جوړ نه کړي، هیڅوک نشته چې ستا بم جوړ کړي. وروره، ستا وطن ټول ساتي. د دې وطن نه مه تښته، دا ستا کور دی او دا ستا ګور دی. دا په خپله جوړ کړه، په خپله کوشش وکړه.
بل السلام علیکم، زما نوم دین محمد، د لغمان ولایت د مرکز د مدانی کلینی څخه اړیکې نیولې ده. ازادي راډیو ته کوم ځای ما سلام تاسو سلام، زما ورور یې مستون دادا دا چې تاسو ما د شوم په وطن کې راغلي، زما په کور کې حکومت په ساتوي دا ما ډیر هریزي او ډیر منډه را منډه وکړه. ما ستاسو ته حل نکړه، زه دا راځم ته کوم چې ما خپل ځان سره شریکه کی او ما ته خپل کور خوشی کی شخصي کور کې ما په ساتو له دولت ته چولېږه، او یا ما ته خپل کور راکی یا د مصارف راکی. زما سرپرست نه لرم، والسلام. ازادي راځو، ما سلام.
بلی السلام علیکم، زه حکمت الله د کندهار ولایت ته نشته ولسوالۍ. ما پیغام دغه دی، دغه جنګونه د تیری په ولایت کې دي. داسې جنګونه دي چې دېرش نفر یې راجې تر کړي، چې دېرش نفر عسکر مړي دي. پاچا وینا والا که در کومه د وینو بوی راځي چې دا روان بېږي، د وینو بوی نه دي. تر لیا د خدای یې سوله سره وکړي، یعنې سره کښېنو. تر لیا د خدای یې دا جنګ وباسي سهراته، زور سره معلوم چې په بازار کښې سره جنګ دی، سور کېږي. تر لیا د خدای دا ولس یې در بدره کړي، یتیمان یې کوندې در بدره کړي. د الله نو وخت نه ضایع کوم، دغه زموږ پیغام د خماخان سره وي. نور مخلص اسلام السلام
علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه امان الله خان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما دغه هیله او ارزو ده چې دغه دولت چارواکي دې ټول مجازات کړي چې دا خپل پوسې وریله کړي دي، او پوسې ګرد یو نیم سل سره وریله کړي دي. زما د لولپور چارواکو څخه دا هیله ده. زما پیغام خدای دې وکړي چې ازادي راډیو یې نشر کړو. سلام په احترام.
السلام علیکم، عبدالباسط شریفی د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ څخه. پاکستان حکومت بیا ویلي دي چې موږ د پاکي د تورخم او جلال آباد لوی لارې سړک جوړوو. زما د حکومت څخه به ډېره کلکه غوښتنه دا ده چې د پاکستان د سرو زرو سړک جوړي، دا هم زموږ د ملک نه جوړي. خپل تورلنګیان دي ماړي کښې، خپل د تورلنګیانو سړکونه چې جوړ کړي. زما د خپل دولت څخه دا غوښتنه ده چې د پاکستان څخه بهرته هم دلته ودرېږي، د پاکستان د حصه ده. او پاکستان چې هر څه کوي، خو د اوکه د پلاسټیکي شبخانه سره مسله ده، د دوې پسې بریک ډېمو شبخانه جوړوو. تا درواغ وایي، دا د افغانستان د حکومت خطا ایستل دي، افغانستان ولس خطا ایستل دي. نو زما د دولت ورته پاتې دي، که دا غوښتنه ده په خصوص هم د په وړاندې امنیت وزارت څخه چې دا بند کې لس کاله کېږي شروع شوي دي، چې پکېمعلمې جوړولی له به هم ورته لس کاله کښې جوړ شوی وای. دا زموږ ولس خطا باسي، زموږ دولت خطا باسي. په جدید وکړمې غوښتنه دا ده چې مطلق دا کار بند کښې نه دي جوړي، دمام خوښ خو دمام نه دي خوښ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ محمد نعیم خبره کوم. زما پیدا غام دغه دی چې زموږ ډمبرونه ډېر خراب شي، زموږ والې ګرځي وچې دي، زموږ باغونه او بخچې ګرځي وچې دي. زه د حکومت دا خواهش کوم چې سنګین ولسوالۍ ښه امن راولي. وسلام.
سلام علیکم وروره، زه اشپان نه خبرې کوم، محمد زمانه. د مونږ خو دغه پیغام ده چې دا نیم ماجر په پېښور کښې دي، نیم دلته دي، او کاټونه ورسره دي، او هېڅ سیم کان یې نشته په کوټه ځي. هلته یې مې ساری رهي ساری مې پرېږدي، په تورخم خو چور بند ده. مونږ غوښتنه کوو چې باید دغه هلته راته د انحصار دفتر یې خلاصې کړي او همدغه ځای کې دې مونږ کارټونه چکن وکړي او مونږ ته خپله پرمه او پیسې راکړي او که نمره راکوي مغه دوی خوښه ده او که نه راکوي خپل کار به کوي. مونږ دغه پیغام ده. وسلام. سلام علیکم.
قدرمن دوستان پیغامونه مو اوریدل د دین محمد پنوم کمرور چې د لغمان ولایت نه لمک سره اړیکه نیولې و شخصي ستونزې و د کولې شي د انصاف په لټه کې خبرونه سره اړیکه ونیسي او هل تخپل ستونزې شریک کړي ان شاء الله چورته رسیدګي وشي. د ازادۍ رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونه شپیره ده 0992290 و. دغه شان خاغلی شاهد اقیار د ننګرهار ولایت سره اړیکه نیولې و او وی ویل چې د جلال آباد تورخم په لوی لاره دغه ځای کې د مارکو او د شینوارو ترمن د شپې لخوا اربکی له پوسټو راخته کیږي او دلته خلک لوټي مسافر نه موبایلونه اخلي او پیسې اخلي. دغه ستونزه مونږ د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې له ویان خغلی حضرت حسین مشیقیوال سره شریک کړه. خغلی مشیقیوال په اړه راته داسې وویل
مونږ امنیتي ځواکونه کله د اطلاعګارو په اساس باندې دلته پلټنې کوي. ګرام ملاره دا آسیم پذیر صاحب کې موجود دی د شپې د خوانه د وسلوال مخالفینو او د نورو رنګکارو او غلو او انسان تښتونکو په مخه باندې زموږ امنیتي ځواکونه تمینونه نیسي په چې پینټونه زیاتوي. یو تعداد کسان چې هغوی خپله ستونزه او مشکل لري امکان لري دا شکایت کړی. پولیس اوس په مسلکي زده کړو سنبال دي. هغه هیڅکله داسې کار نه کوي چې خلکو ته اجازه راضیت ورسوي.
دوستانو لرنګرهار چې راتیر شو روزګان ته ولاړ شو اغه ولی ورور ستونزه شریکه کړې و د روزګان ولایت د امنیت او د لارو د بندیدلو د مشکل پاړه. د اغه ولی ورور ستونزه مو هم د روزګان ولایت د والی د ویان دوست محمد نایاب سره شریکه کړه. خاغلی نایاب یې پاړه راته داسې وویل
په شخص مو کې زموږ د خاصو قطعات او چړې زمزيات دوام لري. دوی د مارکس کوټ شمال او ختیجو برخو ته راس په یو شمیر سویل ختیجو برخو کې مشخصا د سولیر شیم کې خپل تصویري عملیات پر لاره چولې. دغه عملیات د تیرو درې ورځو راهیسې دوام لري. لا هم البته د سرسلو سولې او د شرمګر په بازو نقاطو کې چاړي عملیات روان دي. دا اوس چې تاسو سره خبرې کوم هم د دژو واژونه ولیدل کېږي او زموږ ځواکونه لله الحمد د پرمختګ په حال کې دي او دغه چړې عملیات به او تر بلې زور اخلي تر څو د مرکز کوټ ټول مربوط سیمې د وسوال مخالفین د شلو صفاکي د ښار په داخل کې نور هغه ورځنی چارې چې البته خاریانو سوداګریزو معاملو په نامه باندې ترسره کولی هغه اوس هم دوام لري. د ښار په داخل کې تامین وضعیت عالي حالت را ګرځېدلی دی. اما په شاوخوا سیمو کې د ترینکوټ اندېښنې شته. د وسوال مخالفین فزیکي حضور هم شته په اکثریت مناطقو کې. د مواصلاتي لارو په اړه باید ووایم بلې هو د ترینکوټ ټولې هغه مواصلاتي لارې چې ولسوالۍ ورسره ټولګي هغه متاسفانه اوس هم د ترافیک په مخ باندې تړلې دي. موږ په نورو ولسوالیو کې وضعیت ښه وضعیت لرو. یوازې د کتاب په ولسوالۍ کې تهدیدات سال تر دښمن فزیکي حضور په تهدیدات سره ستاسو دی. خو د تنکوټ څخه قوتونه هم هلته رسېدلي دي او د دې د پوري د وسلوالو مخالفینو هغه تهاجمي حملې په شا تمبولې. هلته هم زموږ چړې عملیات روان دي او امیدواري چې وضعیت به هلته هم شته.
نو دا وی ستاسو دوستانو د یو شمیر ستونزو په اړه د مسولینو څرګندونې. بیا هم پیغامونو ترازو وګورو چې په دې پیغامونو کې دوستانو څه غوښتي دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. جگ آزادی رادیو ټول کارکونکو کارمندانو ته سلامونه وایم. تاسو سلام زما د مرکزی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دا ماجر ورنه سره کومک وکړي. بار به دار جو خران دا غدا سفر راوسی حساب دی وې نه څار څه دا امر سره کوي. نور مرکزی حکومت له څه پر پیل اندې چې کومک نه وي سره کوي. خران سره یې نو نمبر یې چې نه لري دا ځکه ورته نمبر ورته دا غدا راغل سر دی د دوه درو خو نمبر سره سره وي شي نه لري دا غدا سره راغلی چې دا نه نه اند د دې نه دا خلک
چې د مخ 2000 افغانۍ کړیا و د سرایو و چې پر 3000 افغانۍ کړیا دې یو په څلو په درې پر جوړ کړ نو دا خلانو د خپل ځای و طاقت نه لري هغه د پیسې چانه وسار کړی دا غبر دا غزا تر تقریا باندې د دې د ورځې د میاشت خرچه لري بالا خلاص دې ته دې لالام د دې خاري روزګار نه څه په ترکیه کمپنی نه څه دا د یو غمو خور چې دې خوشاله شي دې کاري خپل وطن ته څنګه پلار دې سره روان دي په څنګه څه دې څه په څه په کډه هر ورځ دې نن په بازار کې دې چیرې دې نو ځان و مخ تو سلام ته سلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ز رفیع الله تاسو ته فعلاً د تورخم د خارګوټي څخه دا پیغام سپتم وروره په تورخم کې چې کوم کسان د پاکستان د خوانه دی خو افغانستان ته راوړي دیوی غوا په سر پاکستانی عسکر ته وزره اته زره کالداري غواړي بیا کله چې د افغانستان خوا ته راوړي هغه په دغه ځای کې چې کوم مهاجرین کارتونه نه لري هغوی سره مرستې کې د مرستو په ځای کې وروره ډیر ناروا ظلم روان ده څوک چې د واسطو والا دي پیسو والا دي هغه مخکې کوي او غریب بیچاره خل ورته منتظر په انتظار کې نه د شپو شپو راشي نو زما د مهاجرینو د وزارت نه د یونیسیار د چارواکو نه دا هیله ده چې وروره په دغه ځای کې نوبت مراد کړي د غریبانو پوښتنه وکړي د غریبانو د پوښتنې څوک نشته ځکه چې دلته موږ د ورځو دوه ورځو درې ورځو نه ولاړ اوسېږو او خلق نوبت نه راکړي چې هغه بیکار ته خلکو ته چې کومې مرستې ورکړي په دغه ځای کې نوبت نشته ده او بس د غریبانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي باید د دې پښتنو حکومت هم وکړي د نسیار چارواکي هم وکړي نو زما خدای دې وکړي دا پیغام ازادي راډیو چارواکو ته ورسوي او د دغو مهاجرو په پښتنه وکړي چې په تورخم کې ډېره بې نظمي واسطه بازي او پیسه خوري شروع شوې ده ځکه چې مخکې خو د نسیار یو شفافه اداره وه اوس په دې شفافه اداره کې بعضې خلکو ډېر فساد شروع کړی ده بیچاره خلک د سری ګرمۍ کې ناست یو څوک هم پوښتنه نه کوي السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ رفیع اللہ د تور خمل خارګوټ څخه
السلام علیکم زبانو مل آزاد د کابل ناری کې کیم آزاد راډیو نه لار نه وې د افغانستان مشرانو ته دغه پیغام ده چې دغه د ایران مهاجرین او د پاکستان مهاجرین ته چې څومره زر کیږي دیو د فاره د راتک زمينه برابر کی چاغي او په خیر راستون شي ځکه چې تیر ورځو کې مونږ په خپل په مطبوعاتو کې په تلویزیونونو کې وکتل چې حکومت د ایران داسې یو ناوړه چلند د مهاجرینو سره کوي چې په دنیا کې هغه هندو یهود او نصارانو کې یې دیو ځان ته مسلمان وایي او همدغسې په پاکستان کې ډېر ناوړه چلند په مهاجرینو سره کوي هیله هم ده چې د دواړو مشرانو نه چې دغه مهاجرینو لپاره یو زمینه برابر کړي چې په خیر راشي وسلام
سلام علیکم رورا ز اشپان نه خبر کوم محمد زمانه د مونږ دغه پیغام دا چې دا نیم ماجر په خبر کې دي نیم دلته دي او کارټونه ور سره دي او سیم کان نه ست په کوټه دي الته می ساري ری ساري می ترګ دي په تور خم خو چور بنده مونږ غوښتنه کوو چې باید دغه تر اته دي نشار دفتر اخلاص کی او هم دغه ځکه دي مونږ کارټونه چکن وکي او مونږ ته خپل پرما او پیسې راکې او کومره راکې ما غي دي خو خدای کني راکې خپل کار وکي مونږ دغه پیغام دا وسلام سلام علیکم
ہلو السلام علیکم عبدالرحمن صاحب ایم لوجوبا ما دا پیغام دی د دوارو حکومت ته زه خپله پاکستانی یم خو د افغان مهاجرینو زما ورونه دي دغه ته دا تر 2020 پورې میاد ورکول شي او دوی له وطنه په زوره نه ایستل کېږي اوس هم یو څو کور روان دي افغانستان ته دا زما پیغام ده چې دا مهاجر ټول په دغه ځای باندې اوسي او دلته یې خپله دغه ورکې غریبانه خلک دي بس دا پیغام خامخا راته نشر کوه سلام
قدرمن اوریدونکو تر ډیره په دغه برخه کې د مهاجرینو موضوع او د کډوالو خو له بده مرغه د بیا بیا اړیکو باوجود له مسلین سره په اړیکو نیولو بریالي نشو په چې دغه ستونزې مور سره چیرلې وي په هر حال هڅه به کوم چې په نورو خبرونو کې په دې اړه د اړوند مسلین سره خبرې وکړو نو نو په لویو وختونو کې خدای سپارم خو رسول راي
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
پیغام رسما زموږ د ولایت
په مكتبو کې مرسته
د ملي حکومت او ټیک وشل شو
دي شود درجات
او خرابیده.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5